افغانستان کې د سهار لس بجې سوي. السلام علیکم د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې طالبان ویلي د کابل په پرونی 14 کې شاید داعش ډله لاس ولري. پیل خبرونه کېږي. طالبان ویلي چې د کابل ادګا جمعه ته څیرمه تر پرونی 14 وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د ادګا جماعت مخې ته له 14 څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار شوي وو. د ده په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په 14 کې وژل شوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اجنس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د 14 او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د ادګا جماعت مخې ته داسې مهال 14 وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې 14 کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جماعت مخې ته په 14 کې دخیلی بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی 14 وروسته یې عکس العمل ښودلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
یقینا د یو لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اجنس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د یکشنبې په ورځ یې له کابله خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقل سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوې وې. له افغانستان قطر ته انتقال سوي کسان به لومړی په یو موقتي کمپ کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خاوره کې کډوالو ته د موقتي کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه سوې، خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودي عربستان ویلی چې ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جت او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په ویلامه کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پارونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزورۍ سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبې پورې سوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او اټکل کېږي چې د جاپان پارلمان به نن فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړي. کیشیدا چې تیره اونۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند مشري پر غاړه واخیسته، په اسانۍ به وکړای شي چې پارلمان کې د تایید رایه ترلاسه کړي، ځکه واکمن ګوند او ائتلافي شریکې دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. یشیهیدې سوګا د جاپان د صدر اعظم په توګه د یو کال تر دندې وروسته له خپلې څوکۍ استعفا کړې ده. د حکومت محبوبیت د کورونا وبا په وړاندې د پوڅو اقداماتو او نورو مسایلو له کبله کم سوی دی. داسې نه ښکاري کیشیدا چې پخوا د جاپان د بهرنیو چارو وزیر و د حکومت په اصلي پالیسیو کې کوم بدلون راولي، خو ژمنه یې کړې ده په جاپان کې چې د نړۍ دریم اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي محرک ایجاد کړي. خبرونه مولو ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخه ته د طالبانو یو چارواکی ویلي پرون په کابل کې د ادګا جمعه مخه ته ل چاودنې 2 ساعته وروسته د داشتلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت د خراسان څنګه ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادګا جماعت مخې ته داسې محل چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جماعت مخې ته په چاودنې کې دخیلی بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو ویلي ښایي د کابل پرونی چاودنه د داعش اړوندو کړو یې کړی وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګا جماعت مخته تر چاودنې 2 ساعته وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړیو دا برید تر سره کړی وي. پرونی چاودنه د کابل د ادګا جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه د چاودنې له ځایه لري او ځان نه دی وراوخته، خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیښه کې یو شمېر ملکي کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار وسره مغل ساحې نه لري وسو هم متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیښه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو پترګر ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم 3 کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څیر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ایزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټد پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپور نه ورکړل شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او اوس مرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له دې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې. یوه مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر له 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېدونکي د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر ګوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینې کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام د پاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوصل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه تاسو ولې دا راوستل او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي دي؟
که چیرې وګورو اوس هم ځوان لوبغاړي ډېر دي په لوبډله کې، خو البته که د نورو نړیوالو لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بعضي تجربهناک لوبغاړي شته. ځکه معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دی چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پرفارمنس یې هم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانانو سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجې نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، بے تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس راشد خان حالت دی هغه تاسو بیرته ته پخلا کړی دی که نه بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې؟
هیڅ نه و، داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې اول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو، نو ټولو لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته، هیڅ نه و، داسې مشکل نشته.
او فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو، په افغانستان کې نظام بدل شو، دې ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډله باندې څومره اغېز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت